السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دیګړې کې د خپل کوربه منور شان کې پیژونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو څه ریپورټونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې هفتوار خبرونه د باختر ستوري اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انتاج مل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په سوات کې خلکو د پوځي چک پوسټونو خلاف مظاهره کړې ده د پاکستان پوځ مشروای په هواد کې د وسلوالو مرکزونه نشته او د اسرائیل په برید کې دوه فلسطینیان وشل شوې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو لدی کبلا په خواسخیله کې مظاهره کړي چې د دوی په وینا پر امنیتی چیک پوسټونو خلک په تکلیف وي مظاهره کوونکو نن غوښتنه وکړه چې یادې چیک پوسټونه کم کړي او یادې له خلکو سره امنیتی سواکونه خپل رویه سم کړي تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د زیلی ناسم په وینا دوی به د ګل پورس د یو پوځي چارواکي سره د دې مسئلې د حل لپاره خبره کوي د پښتنو سیمو فعالان نن ماښام 15 بجې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي د احتجاج یو منتظم شبیر ساجدي مشال ریډیو ته ویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو سعودي عرب ته د پاکستانی سرتیرو د استولو ضد ورغونډیږي
مو د دی خان کوم ټارګټ کلینګ ده د هغه خلاف څو احتجاج کوو چې ټارګټ کلینګ د باندې شي اندیشون تا ملک طول و عرض کے پختانوں سره کوم بد سلوک روان ده داغه خلاف احتجاج ده نن مدعا احتجاجم کو تر ڈی اے خان اور فاٹا سیف نه تاسو ویل سعودي تا یا بل ملک تا پل فوجو نسته وې
د پاکستان پوسټ زیارت پر ماخام ویلی وو چې ودستا سرتیری د سعودي پوځیانو روزنې ورته د مشورو لپاره استوي د ډیری اسماعیل خان د هدفي وشنو پر ضد پښتنو تیرونه په بنی ګالا کې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان کورمخه ته هم مظاهره وکړه د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید وای په ډیری اسماعیل خان کې د امنیت لپاره اقدامات کوي د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای د دوی په خوره د وسلوالو منظم مرکزونه نشته خو د په خبره د بیلابیلو بڼو تر هغه موجودګي هم نه ردوي نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس د ویل چې لسکونو کلونو راهیسې موجوده سخت دریسي سر نشي ختمېدلې
Today I can say with pride and conviction
نن زه په افتخار او اطمینان سره ویل شم چې زمک پر خوره د وسلوالو خوندې زیونه نشته خو تر هغه په انفرادي ډول شته دی دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ غرونو او زینو سرحدي ښارونو کې پټيږي
باچوا د خبرې په داسې وخت کې کړي چې امریکایي ولسمشر د روستیو کې ویل پاکستان دې د وسلوالو ډلو سید پرې کنده ګامونه پورته کړي روستو بیا واشنگټن پر اسلام آباد مالی مرستې هم اوسنډولې خو پاکستان وایي امریکا راتراګرې سید د دوی قربانۍ هېرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد اخا خان عباسی وای دغه د ګون مسلم لیگ نون سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده نوموړي پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته ویل چې ججان دي سیاستوالانو ته د مافیا غلو خطاب نه ورکوي تر دې مخکې د پاکستان نهله ګرځبل شوی پوخانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلی وو چې له درغلیو په یو مقدمه کې د احتساب یو عدالت جج ورته غل او ډاکو ویل د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوځي موجودګی رد کړې ده د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي اغه ریپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوی چینایي ځواکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي د افغانستان بدخشان له چین سره په پوله پروت دی چین د مشرقي ترکستان وسلوالې ډلې له فعالیته اندېښنې لري خو افغان چارواکو ویلي چې دوی چین سره کوم امنیتي تړون نه لري نو ځکه دغې پوځي شتون نشته د خبرونه د مشال ریډیو نوره د ایران سرکاري میډیا وای د اصفهان په غریزه سیمه کې د ایراني شرکت یو الوتکه غورسیدلې چې پکې ناس ټول شپږ شپږ کسان وشل شوی دي د بیړنیو خدماتو ادارې نن ویلي الوتکه د تهران له مهر آباد هوایي ډګر څخه جنوب لویدیځ ښار یاسوج ته روانه وه چې له سمیرم سره نږدې په زګروس غرونو کې وغورسېده په الوتکه کې شپږ مسافر او شپږ د عملی غړي وو تر اوسه د پیښې سبب نه دی معلوم شوی د بیړنیو خدماتو ادارې مشر پیر حسین فارس خبریشانس ته ویلي ویلي د بیړنیو چارو ټول ځواکونه د امدادي کارونو لپاره تیار دي. یو بل چارواکی وایي د پیښې ځای ته یو هلیکاپټر استولی دی. نوموړي زیاته کړې الوتکه چې په کومه سیمه کې غورځېدلې هغه غریزه ده او ورته امبولانس ګاډي نشي استولی. په غزه کې د اسرایلي پوسټ په برید کې دوه فلسطینیان وشل شوي دي. په غزه کې نن د روغتیا کارکوونکو ویل د رفح په ختیځ کې د اسرایلي حملې له وجې د وشل شوو دوه 12 کلنو فلسطینیانو مړی راوړی دي. اسرایل بیګا د حماس په اهدافو لاغرستو د هوایي بریدونو لړۍ پیل کړه چې پرون له فلسطین سره په پوله د چاودنې له وجې 4 اسرایلي پوځیان زخمیان شول او د غزې له لورې د اسرایل په یو ښارګوټي توغندي وشتل شو. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په جرمني کې نړیوال امنیتي کانفرنس کې ګډون لري ویلي د غزه په پوله پیښه ډېره سنجیده ده او دوی به یې پر ضد په مناسبه توګه ردعمل وکړي. بلخوا د فلسطین وفا خبري اژانس ویلي میزایلو د غزه ښار په ختیځ کې درې ځایونه په نښه کړي او کورونو ته زیان رسولی خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي واشنگتن اوس هم دغه پیښې پلټنې کوي چې د روانې میاشتې په لومړیو ورځو کې په شام کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو او د امریکایي پوځ سلاکارانو په ځایونو د حملې د هدایاتو تر شا څوک لاس لري. اروپا ته د سفر وروستو امریکا ته د بیرته تللو پر مهال میټس پرون وویل چې څه هم شوي دي دوی به یې معلوم کړي. نوموړي زیاته کړه د پینټاګون د یو بیان په حواله امریکا چې له کومو روسي چارواکو سره رابطې کړي هغې په دیر الزور صوبه کې د فرورۍ په 1 د برید پاړه معلومات نه لري. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې نو په دغه موضوعاتو به تفصیل واوري. نن د سواد په خوځخېله کې د امنیتي پوسټو او نورو امنیتي مشکلاتو خلاف مظاهره وشوه. مظاهرینو دغه نارې وهلې:
وکیلان نه بدل کیږي،
دا څنګه آزادي ده؟
ملالي مخوريږي،
دا څنګه آزادي ده؟
استادان نه بدل کیږي،
دا څنګه آزادي ده؟
د پاکستاني پوز مشر جنرال باجوا ویلي په هواب کې د وسلوالو مرکزونه ختم کړي او اوس د انفرادي وسلوالو د ختمولو عمل روان دي. سیلون کې په دې اړه سوای
چې څومره هم دهشتګردي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دي کاروایي شي، د هر یو دهشتګرد خلاف دي کاروایي شي او د خو او د بد کوم دهشتګردي د هغه تمیز دي ختم کړي.
افغان حکومت هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې چین په افغانستان کې په پوځي مرکز جوړوي. یو شمیر نور کورنی سیمایزو نړیوال رپورټونه لرو او د دې غړي په آخري برخه کې درته هفتوار خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو چې پکې به د وتلي شاعر او لیکوال پروفیسر محمود ایاز د یاد غونډې حال واوري.
د محمود ایاز د شعر یو ځانګړتیا دا ده د خپل وطن د ویر حالت ډیره خانزورګري کړې ده.
د هر څاورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن په سوات خوځخېله کې خلکو مظاهره کړې ده چې پکې یې د امنیتي پوسټو نه په تیرېدو را تیرېدو د مشکلاتو او د غراز د نورو امنیتي مسایلو په اړه باندې خبرې کړې دي او نارې وهلې دي. دوی غواړي چې دغه مشکلات ورته کم شي. په دې حواله زمونږ همکار عبدالحی کاکړ درته تفصیل درکوي.
په دې اړه باندې څکه مظاهره نن وشوه او هغه مظاهره سهار پیل شوې وه له خوځخېله چوک څخه بهترمټه چوک پورې، او په دې کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. چې کوم تصویرونه او کوم ویډیوګانې مشال ریډیو ته رارسېدلې په هغو کې څه وکتل سي، مختلف ویناوال ورباندې خبرې وکړې او د دوی مطالبه هم دغه وه. په تکرونو کې هم غیرت یوسفزي په هغه ځای وینا وکړه. د وی چې یو خو د نقیب مسعود چې کوم په وژنه کې تورن پولیس افسر دی راونور، هغه دې ونیول سي. خو مهمه خبره دا ده چې د سوات پر چیک پوسټونو یا امنیتي پوسټو باندې خلک تنګول کېږي. دا سلسله دی بند کړل سي. له خلکو سره پوسټر هم وچ پراغو باندې لیکل سي وي: دهشتګرد، دهشتګردي، مرداباد. او د دې تر څنګ چې موږ د پر پوسټو باندې یا پر چیک پوسټونو باندې بې ځایه نه تنګول کېږو. او دوی ویل چې که چېرته دغه پوښتنې ونه منل سي نو دوی به بیا بله مظاهره د منګوره کې کوي، یعنی د سوات په مرکز منګوره کې کوي. دا چې کومه مظاهره ده دا د اسلام آباد د پرلخت دوه مکړی بلل کیږي چې هغه پښتون تحفظ مومنت کړي و د غوښتنې خبر ال ومنل شوی خو منظور پښتون چې د پښتون تحفظ مومنت مشر کوي هغه برای په فیسبوک لیکلی دی چې د سوات مظاهری ملاتړ کوي او چونکې د نو وخت را رسیدلی دي نو نس کولای چې د مظاهری ته ورڅ خو البته د دې د ملاتړ کوي
سمه
دا و عبدالحی کاکل چې په سواد کې تر سره شوې د نن ورځې د مظاهره حال جرا تراکو ورزو یوې بلې مظاهره تنن په اسلام آباد کې هم فعالانو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. دوی وای حکومت لا هم په ډیر اسماعیل خان کې د اهل تشیع د وجنو مخنیوي نه دی کړی. دا احتجاج چې نن په 15 بجو شروع کیږي پکې ګډونوال نور موضوعات هم په ډاګه کول غواړي. په امیر ساحل د احتجاج له یو تنظیمون کی شبیر ساجدی سره خبرې کړې دي او د هغه نه پختلې چې د احتجاج د وجه او مقاصد په اړه ورته تفصیل ورکړي.
مو د دی خان کوم ټارګټ کیلینګ ده د هغه خلاف تو احتجاج کوو چې ټارګټ کیلینګ د باندې شي اندیشون ته ملک ټول ورس کې پښتنو سره کوم بد سلوک روان ده د هغه خلاف احتجاج ده. اونن پریس کلب مخته مو داغه خیونی دی داغه مویلونی دی ته متحد پاکستان سلامتی اوال ده پاکستان سلامتی پکور ده چې مو اوال دی خان سیف کو مو اوال فاس سیف کو اوال پختونخوا سیف کو اغه نه بعد مو دا ویل شو چې کچې ته ملک کې کچې ته دنیا کې چې ته بل ملک ته د امن ضرورت وینې مو بیا اغه سره مرسته وکړو. دا نن مدعا احتجاجم کو ته ڈی اے خان اور فاٹا سیف نے تو سے ویلے سعودی تا یا بل ملک تا تو سو خپل فوجو نستا ہوئے
خاص ساجدی صاحب یعنی دا ایوازے دا اہل تشیع دو وجنو پاڑ باندې مظاہرہ نہ دا
ایگزیکٹلی خبر دا دے ته یو پختون دا یو شیعہ دا نمر کیگی یو شیعہ دا صرف شیعہ دا نمر کیگی بلکہ دی ملک نہ نہ ہارا آغا طبقہ چا آغا مظلوم دے آغا سٹیک نہ لری آغا عوام دے د مو حکمرانو سره د پاکستان حکمرانو سره د عوام سره ته احساس شتونه عوام ته نن ورځې پورې تحفظ ور نه کړو او بهر چې دا ډېر د شرمنګیا کې ساده ویل چې افغانستان کې مو یو اړ لاس چولې ده افغانستان کې چې مو فوج انوالو شو نن ورځې پورې مو افغانستان نه راوتای نه شو مو بچای قرضدار شو د افغانستان امن روستل د لاس نه مو کوم ځای کې مو ټیکداران جوړیدای شي مو سعودي ته لاړ شو
کدار ته وای چې تاسو سره نن په دې مظاهره کې ایوازې اهل تشیع دي او آیا دا کوم سازمان یا تنظیم جوړ کړی دا مظاهره کنه؟
دا صرف پہلے تشیع نه دي دا د سیول سوسایټي ورکرز دي دوی مختلف مکاتب فکر سره تعلق لري دي کې صرف شیعگان نه دي صرف سنیان نه دي دي کې د هاوی کمیونټي خلق موجود وی البته هغه خلق کوم دي مو عوام ته نه دي ویلی چې عوام مو ډیر راغخته مو مقصد دا دی چې هغه چی د خلق هغه پاکستان کې کردار ادا کوي شي چینج وروستلو کې کردار ادا کوي شي هغه خلق راځي نن تعلیم یافته خلق راځي.
دا وو شبیر ساجدی چې په اسلام آباد پریس کلب مخې ته نن مظاهره کوي د ډیر اسماعیل خان کې د شیعاګانو د هدفي وجنو خلاف او سعودي عرب ته د پوز استولو خلاف.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل دي چې هواد یې په دغه خاور باندې د ترهګرو مرکزونه ختم کړی دي او کم انفرادي وسلوال چې په هواد بیلابیلو برخو کې شتون لري نو د غي خلاف هم د رد الفساد په نوم عملیات جاری دي. نوموړي په میونخ کې د امنیتی غونډې پر مهال زیاته کړه چې افغان کډوال له هم خپل هیواد تستانه شي ځکه چې د کډوالو په کیمپونو کې هم ځنې وخت وسلوال پټيږي. په دې موضوع زمونږه همکار بشیر کوخ یو ریپورت برابر کړی چې تاسو ورته ترابولم.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د فروری په 14 په جرمنی کې د میونخ نړیوال امنیتی کانفرنس کې د خبرو په محل د ترهګرو پر ضد د خپلو عملیاتو ذکر وکړ او ویل چې باید د ترهګرې پر ضد جګړه کې قربانې هېرې نشي. نوموړی زیاته کړه چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله نشته خو په افغانستان کې د موجودیت له وجې اندېښنه لري. هغه ویل چې له دوی څخه د افغان طالبانو پر ضد په چټکۍ سره د کاروایي تمه سم کار نه ده ځکه چې هغه په پاکستان کې ښکارا مرکزونه نه لري.
Today I can say with pride and conviction
دی وای نن زه په افتخار او اطمینان سره ویل شم چې زمګ پر خاوره د وسلوالو خوندی ځایونه نشته، خو تر هغه په انفرادي ډول شته دی. دوی په پاکستان کې د افغانانو په 450 کډوالو کمپ، غرونو او ځینو سرحدي ښارونو کې پټیږي. افغان چارواکي په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن او بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور موجودیت او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي پاکستان افغان طالبانو ته خوندي ځایونه برابروي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
ټولې په پاکستان کې پټم ځایونه لري، هغوی هلته روزنه ترلاسه کوي. د کویټې، پېښور او میرانشاه شوراګانې په دې برخه کې ښکاره مثالونه دي. له شکه پرته چې پاکستان پر طالبانو مستقیم اغېز لري، د دوی دغه مثبت اغېز کیدلی شي د افغانستان د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. ولې که چېرې پاکستان تېر ته موږ وګورو، ډېرې هیله نه لیدل کېږي چې پاکستان دې په دې برخه کې عمل وکړي او افغان طالبان دې د سولې پروسې ته تشویق کړي.
لنډه موده وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل مشال ریډیو ته ویلي وو چې پر افغان طالبانو لږ اثر رسوخ لري او کولی شي د افغانستان سولې لپاره یې وکاري. واشنگټن میشته څېړونکي او په افغانستان کې د ترګرې پاړه له سړې جګړې تر سرو زرو د جنګ پورې په نامه کتاب لیکوال اسم یوسفزی وایي تر څو پورې چې امریکایان د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان عملی ګام ونه ویني په خبرو یې باور نه کوي.
چې څومره هم دهشتګرد دي په پاکستان کې چې د هغوی خلاف دې کاروایي وشي، د هر یو دهشتګرد خلاف دې کاروایي شي او د ښه او د بد چې کوم دهشتګرد دي د هغې هغه تمیز دې ختم کړی شي. دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې پاکستان په دې تېرو لسو دولسو کالو کې څومره هم کاروایانې کړي دي، نو د هغه دهشتګردو خلاف یې کړي دي چې کوم د پاکستان خلاف جنګېدل یا د پاکستان په قابو کې نه راتلل. تر څو پورې چې دغه پالیسي نه ده په دغه کې تغیر نه دی راوسته شوی، نو پاکستان موږ نه شو ویلی چې هغه په دهشتګرد ته ماتې ورکولو کې هغه دیانتدار دی.
د دې کال په لومړۍ ورځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان په اړه وویل چې له تیرو 15 کلونو راهیسې له واشنگټنه د ترګرو د ځپلو په نامه پیسې اخلي. هغه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بلیونونو ډالرو د مرستې په بدل کې پاکستان یوازې دوکا ورکړی او دروغې ویلې دي چې تر دې وروسته به داسې نه کیږي. له دې پس واشنگټن اسلام آباد ته مالی پوځي مرستې ورکول ځنډولې دي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وژنې نه وروسته د موسی خان په نوم یو بل پښتون ځوان د تشدد ځپلې لاش ملو شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې په هغه تشدد شوې ده، خدای نه دی ویلي چې د دې د ذمہوارو کسانو پر ضد کوم ګامونه پورته کړی هم دی او که څنګه. شاهین بنیرای په اړه نور تفصیل درکوي.
د کراچۍ په ملیر سیمه کې خلک وایي د روانې میاشتې په 14 منېټه د شپې 2 بجې پولیسو د موسی خان او عیسی خان په نومونو دوه رونه لخپل کوره بوتلل، چې په هغه کې بیا وروستو د موسی خان مړې د سوپر های وې د ناردرن بای پاس سیمینا وموندل شو او عیسی خان بیا وروستو په دې شرط خوش کړل شو چې کورنۍ به د پیښې پاړه چاته حال نه وایي. د سیمې یو اوسیدونکي او د وامي نشتلګون د سند صوبې کلتوري سکتر نور الله چکزی بیګا د پیښې پاړه مشال لیډو ته وویل چې په موسی خان د پولیسو لخوا ډیر تشدد شوی وو.
پنځه کسان یې اوچت کړي دي د مختلفو کورونو نه، یو موسی دی، یو عیسی دی، دوه دوه ورونه دي، درې ګاونډیان دي. نو دغه درې ګاونډیان یې برته پر دغه ځای باندې لکړي دي. د دې کور ته تسلی ورکړې ده چې بای تاسو فکر اوسئ دوی به موږ واپس را لیږو. په دې کې دغه کم هلک چې شهید شوی دی که نه، دغه هلک چې دی څو مدعا مخکې ده سر اپریشن کړی وو، د ده نوم موسی وو. د په تشدد کې تی مړ شوی دی، نو دا کس یې راغستی دی، دا په نادرن بای پاس باندې غورځولی دی.
د صوبې د حکومتي چارواکیو لخوا په دې اړه لاسنه دی ویل شوی. خو د سیمې د پولیسو ډی ایس پی نورالدین سنجری خبریالانو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړې دي.
مړی موږ روغتون ته رسولی دی، پوسټ مارټم یې کیږي، پر وجود یې د تشدد نښې نشانې دي. چې کله پوسټ مارټم راپور راسي نو معلومه به سي چې څه شوي دي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د موسی خان د وژنې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی به په کراچۍ کې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د مخنیوي لپاره خپلې مبارزې لا دوام ورکوي. د غورځنګ یو مشر محسن داول په دغه اړه وایي:
تاسو ګورئ د راونور په کیس کوم 15 کسان د 10 نور هم د دې پولیسو مطلوب دي، نو دا ټول یو ډېر غټ ګینګ دی، دا په یو ورځ باندې ختمیږي. خو دا مونږ چې دا کوم تحریک شروع شوی دا مدې شي د پاره شروع شوی چې دغه شان د کیسو د دغه شان د خلکو مخنیوی وشي. دا ډېر سخت زیاتی شوی دی او مونږ په سختو ټکو د دې غندنه هم کوو. غواړو به مونږ دا چې دغه شان دی د دې خبره هم خبره بر تحقیقات وشي او مونږ انتظار کوو چې په دې باندې د حکومت سره رائے راځي او کنه دا پس مونږ خپل رحمت د دې واقع متعلق هم څرګندوو.
په کراچۍ کې د پښتنو سیاسي او ولسی غړي وایي په پښتون میشتو سیمو کې پولیس او رینجرز خلک په بیلابیلو بهانو له کورونو چتوي او تشدد پرې کوي. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې دا وخت خواوشا سلویخت لکه پښتانه ژوند تیروي چې دغلته د روزګارونو لپاره ورغلي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوان د سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پنجاب پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبه او د پښتنو او بلوچو تنظیمونو سره تعلق لرونکو 12 زده کوونکو د تل لپاره د پوهنتون نه استل شوې دي. دا فیصله د قواعد او ضوابط کمیټې د شنبه په ورځ کړې ده. په دوی تور وو چې 13 میاشت په پوهنتون کې په شوې جګړه کې لاس درلود. په پښتنو زده کوونکو کې د دوو تعلق له جنوبي، د دوو له شمالي وزیرستان او د پاتو نورو له خیبر پښتونخوا او د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو سره ده. تفصیل د عبدالحی کاکل رپورټ کې ورو.
د پنجاب پوهنتون ویاند خرم شهزاد نن مشال لري ټول چې د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون او بلوچستانو سازمان ترمنستر جګړې ورسته په مجموعي توګه 14 د کونکو ته نوټسونه ورکړي وو. چې د په خبره د نظم او نس کمیټي پروند د 14 د کونکو پر ضد اقدام وکړ. د پوینا په دې کې د اسلامي جمعیت طلبه 14 او د پښتون سازمان 14 د کونکو د تل لپاره او شپږ پښتانه د یو کال لپاره له پوهنتونه ایستل شوي دي. د دې ترڅنګ 15 پښتنو زده کوونکو ته 10,000 روپۍ جرمانی، یو ته تنبیه او درې بری کړل شوي دي. په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو زده کوونکو سازمان پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ مشر عالمگیر وزیر په هغه زده کوونکو دي چې د تل لپاره له یونیورسيټي د ایستلو سزا ورکړل شوې ده. نوموړي مشال لري ټول چې د دوی پر ضد فیصله امتیازي ده.
ما دروازه ورته تکولا بار بار زه دفتر ته ورتلم بار بار زه د اسکول د تر سټاف چې د کومه د ډیسپلن کمیټې دا غته خوځو د څلور کلو نه دروازه تکوم. خدای کله مثال ما ته په هغه غونډه وزنه دی نیولای چې مثال کم دی د جماعت اسلامي والا اوري او د دغه مشران ورسره ناس وي یا د خلک ورسره ناس وي نو زه خو د ذکر د پروفیسلې کې تضاد غنم.
خو د پنجاب پوهنتون ویاند خرم شهزاد بیا وایي چې له هیڅ چا سره امتیازي سلوک نه دی سوی بلکې د ثبوتونو پر اساس شفافه فیصله سوی ده.
لموږ سره د ثبوت لپاره سارګری کیمرې، عیني شاهدان، د زده کوونکو اوسنۍ او پخوانی ریکارډ، دستاویزونه په موبایل جوړ شوی او په ټلویزیون خپرې شوی ویډیوګانې دي. هم په دې بنیاد موږ دا فیصله کړې ده او په دې اړه مو له ډېره احتیاطه کار اخیستی چې داسې نه د یو زده کوونکي پر ضد ناحق اقدام وشي. زه یو مثال در کوم چې یو زده کوونکي د ډاکټر سرټیفیکیټ راوړ چې زه خو په هغه ورځ په پلان کې هسپتال کې وم. موږ هغه ته ویډیو ورښکاره کړه چې دا وګوره دا ستا مخ دی او په دې جګړه کې دی لوړ یا ډنډه په لاس کې ده او ورانکاري کوي.
خورم شهزاد زیاته کړه چې دغه زده کوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې وایس چانسلر ته دې اپیل وکړي او هغه به د دوی دریځ اوري او پر بنیاد به یې حتمي فیصله کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دومره مرحله کې هم 10 زده کوونکو ته نوټسونه ورکړل شوي دي. د جنوري پر 22مه د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو بلوڅ سازمانونو ترمنځ په نشته کې 12 زده کوونکي زخمیان شوي ول چې وروسته د 225 پښتنو بلوڅانو پر ضد د ترګري مقدمه جوړه شوه او هغه جیل ته واچول شول. خو بیا په سینټ کې دا مسله راپورته سو. د بلوچستان وکیلان او داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی لاهور ته ولاړل او تر خبرو وروسته د زده کوونکو پر ضد درج مقدمه ختم او هغه لجله راخوش کړل.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په دې وروستیو کې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف او یو شمیر نورو لیډرانو د سپریم کورټ د ججانو په اړه خبرې کړې چې ججان وایي د عدالت سپکاوی یې کړی او له دوی یې وضاحت غوښته. بلې خوا ته نواز شریف وایي ججان د دوی په اړه نازیبه نمونه کاروي، دا هم د جج له منصب سره نه ښایي. ځینې خلک په یو بل د نیوکو دا سلسله د ادارو تر منځ ټکراو بولي. په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو له استاد ډاکټر عبدالروف نه پوښتلي. هغه وایي
کومو ملکونو کې کله جمهوریت مستحکم نه وي نو په هغه کې داسې د ادارو تر منځ دا خبرې د راتلې دا عجیبه خبره نه ده. نو په دې وجه باندې د تیرو سو کلونو نه چې کله پاکستان کې منتخب حکومتونه راغلي دي او یو منتخب حکومت بل منتخب حکومت لر کړی دی او دا دریم حکومت دی. نو په دې وجه باندې په داسې حالاتو کې د ادارې دا لږ ډېر ټکراو که په ظاهر ښکاري نو دا به د وخت سره سره دا سیزونه به ټول خپل خپلو ځایونو سره کینی، لکه دا پیچونه به خپلو خپلو ځایونو سره په خپله برابر شي. نو په دې وجه باندې داسې د تشویش خبره زما خیال نه دی چې دا
ډاکټر صاحب د دې خو چې آئین دی او قانون دی او د دې خپل یو چوکاټ دی، نو په دې کې خو به دا سرحدونه به معلومي چې یو سیاسي مشر یا یو حکومت د کوم حده پورې وینا کولی شي د عدالت او د ججانو په حواله یا نشي کولی.
نو هغه خو داسې دی چې لکه د رای تر حده پورې خو هر څوک هر چاته دا اختیار شته چې هغه د خپل رای اظهار وکړي. نو په دې وجه باندې که هغه سیاسي وي او که غیر سیاسي وي نو هغه خو کولی شي د رای د ازادۍ تر حده پورې. البته دا ده چې ظاهره ده چې هغه زمونږ عدالت دی او زمونږ پارلیمنت دی، زمونږ فوج دی، نو دغه لحاظ سره لکه په خپل انداز کې او په خپل وینا کې احتیاط پکار دی.
نو دغه اوس چې دا په تیرو سموده کې کومه وګورو د بیانونو تسلسل ته عدالت پکې ځینې سزاګانې مبرولي، ځینې خلکو ته سیاسي مشران ته نوټس هم استولي دي، نو څه فکر کوي چې دغه خبرې چې دا کمې کیږي نو دا د دغه سپکاوي په هغه حد کې او دا چې کوم د هتک دی د عدالت په هغه کې راځي؟
نو ځکه لکه دا اوس د عدالت تشریح داسې ده چې دا په هغه کې راځي. البته دې کې داسې ده چې اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې دا کوم خبرې راوچتې شو لدې دوران کې او په دې دوران کې څه هغه داسې خبرې کوي چې نه دا د رائے د ازادۍ کې راځي، نو دا اوس پارلیمنت ته دا پکار دي چې هغه دا خبره واضح کړي. زمونږ په قانون کې قانوني اساسي کې په دې کې دا خبره واضح ده چې د ملک کې اقتدار او با اختیار چې دی هغه پارلیمنت دی. نو په دې وجه باندې بلې ادارې ته او هر ادارې ته دې خیال پکار دی چې کچرته پارلیمنت یو قانون پاس کړي او پارلیمنت یو خبره وکړي نو باقي ادارو له داغي احترام او پاغي باندې عمل کول پکار دی.
د مشال تر
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د سانګې استاد ډاکټر عبدالروف و چې په پاکستان کې د ورستیو سیاسي حل زلو او دغه سپریم کورټ د فیصلې او بیا دغه خلاف د سیاسي مشرانو د ویناو په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کړې وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرپا اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو
لمشال راديو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د مازیګر سلور دمه بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
نن د خبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو له دې کبله په خاصه خیله کې مظاهره کړې چې د دوی په وینا پر امنیتي چک پوسټونو خلک په تکلیف کې وي. مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې یادې چک پوسټونه کم کړل شي او یادې له خلکو سره د امنیتي ځواکونو رویه سم کړل شي. تر اوسه پوځي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتنو سیمو فعالان نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاج کوي. د احتجاج یو منتسم شبیر ساجدی مشال ریډیو ته ویل دوی په ډیره اسماعیل خان کې د هدفي وژنو او سعودي عرب ته د پاکستاني سرتیرو د استولو ضد ورغونډیږي. د پاکستان پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي د دوی په خوره د وسلوالو مناسب مرکزونه نشته. نوموړي پرون په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویل چې له لسګونو کلونو راهیسې موجوده سخت دریسي زر نشي ختمېدلی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای دغه د ګوند مسلم لیگ نور سیاستوالانو په وړاندې د عدالتونو رویه د منلو وړ نه ده. نوموړي پرون د پنجاب په حافظ آباد کې یو سیمینار ته ویل چې ججان دې سیاستوالانو ته د مافیا او غلو خطاب نه ورکوي. د افغانستان حکومت په خپل خاوره د چین پوځي موجودګی رد کړی. دا د افغانستان ملي امنیت شورا دفتر ویلي. هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې ویل شوي چې نایس وکونه بدخشان کې یو پوځي مرکز جوړوي. د ایران سرکاري میډیا وایي د اصفهان په غرض سیمه کې د ایراني شرکت یو الوتکه غورځېدلې چې پکې ناست ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. او په غزه کې د اسرایلي پوځ په برید کې دوه فلسطینیان وژل شوي. په غزه کې نن د روغتیا کارکوونکو ویل د رفح په ختیځ کې د اسرایلي حملې له وجې د وژل شوو دوو 12 کلنو فلسطینیانو مړی راوړی دی.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. زموږ همکار بشیر ګواخ د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته خبروي.
پاکستان له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې د هغو هیوادونو په لیست کې وو چې په نړیواله توګه د مالی بدعنوانیو د مخنیوي ادارې FATF یې ترهګرو ته د پیسو ورکولو نه مخنیوي لپاره ګرموي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې اوس بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې پاکستان به په دغه لیست کې واچول شي. د ورځپاڼې په خبره راتلونکو څو ورځو کې دغه اداره په دې اړه یوه مهمه غونډه کوي او د پاکستان په اړه به خپله فیصله اوري. دا غوښتنه په لومړي سر کې امریکا کړې وه او برتانیا ورسره ملګرې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې وجه د پاکستان لخوا د هغو وسلوالو ډلو خلاف د کار نه کول دي چې په نړیواله کچه ترهګر ګرځول شوي دي. په دې ادارې کې راغلي چې که پاکستان په یاد لیست کې شامل شي نو د سره به اقتصاد لوی ګوزار وخوري. د ورځپاڼې په وینا سرمایه کاري به د پام وړ کم شي او مالی زیانونه به وویني. د نیشن ورځپاڼې بلخوا د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغو خبرو په اړه اداریا خبره کړې چې نوموړی د کراچۍ ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار په ملاتړ کې کړې وې. زرداری یو ټلویزیون سره په مرکه کې راو انوار یو زړور سړی بللی و. پر انوار تور دی چې په کراچۍ کې پولیسو د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود ترڅنګ ګڼ ځوانان په جالي پولیس مقابلو کې وژل دي. له همدې وجه سپریم کورټ دغه د نیولو حکم کړی خو نوموړی لا هم پټ دی. د نیشن ورځپاڼې لیکلي چې د زرداری تر بیان مخکې لا داسې رپورټونه وو چې نوموړی د راو انوار ملاتړ کوي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم پخوانی ولسمشر زرداری خپلې دا خبرې بیرته اخیستي او پښیماني یې ښودلې خو هغه خپل حیثیت ته کافي زیان اړولی دی. په ادارې کې ویل شوي چې د سیاسي ګټو په خاطر په ماورای عدالت قتلونو تورن کس په اړه مثبتې خبرې کول منطقي کار نه دی. د نشن ورځپاڼه لیکي چې که زورورو خلکو ته د جرمونو سزا نه ورکول کیږي نو پاکستان کې د انصاف خوب ته تعبیر نشي موندل کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د قصور د زینب د پیښه وروسته په دغه سیمه کې د ګڼو نورو داسې ماشومانو د بې درکه کېدو رپورټونه هم دي چې دا سرګندوي په پاکستان کې ټولنه د ماشومانو لپاره هغه سیمه محفوظ نه ده څنګه چې پکار وي. بلخوا بلومبرګ خبری اداره لیکي ک طالبان د سولې خبرې شروع کول غواړي، نو په کار د لومړی له جنگ نه لاس واخلي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده صدورو.
د پاکستان د ترګری ست یو عدالت ته خالی پورسته کسور د زینب په پیخه کې تورن تنتا په سلور واری د اعدام سزا اورولې ده. حکومتي وکیل ویلي د لاهور دغه عدالت پر اوه کلنې ماشومې زینب انصاري د جنسي تیریو د هغې د وژنې په تور نیول شوي ملزم عمران علي ته سلور ځله د مرګ سزا عمر قید اورولې ده. رویټرز خبري ایجنسی لیکي د پنجاب په کسور کې چیرته چې د زینب پیخه شوې ده لا هم ګڼ ماشومان لا درک دي. د ډیرو ماشومانو کورنیو ته 2015 کال راهیسې د پولیسو سره په دې اړه اف آی آر درج کړی دی او لا هم د دغو ماشومانو څه پته نه لګي. د دې نه دا هم ثابتېږي چې دغه ټولنه د ماشومانو لپاره څومره خطر لري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو یوه اداره ساحل په خپل یو رپورټ کې وایي په پاکستان کې هر ورځ 10 ماشومان د جنسي تیری او یا تشدد تیریږي. د کسور د پیښې وروسته په پاکستان کې پر دې هم بحثونه کیږي چې آیا ماشومانو ته دا وښودل شي چې څنګه به د ناسمو رویو خلاف خپل غږ پورته کوي، ځکه چې په دې اړه په دغه ټولنه کې خبرې کول هم یو ګران کار دی. بلخوا بلومبرګ وبپاڼه لیکي د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو د سولې هغه پیغام رد کړی دی چې پکې طالبانو له امریکا سره د سولې د مذاکراتو غوښتنه کړې ده. ویلي دي د سولې د خبرو وړاندې باید طالبان د خپلو جنګي فعالیتونو په عام لست وسلوالو بریدونو نه لاس واخلي. د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې طالبانو له امریکایي ولس غوښتي چې پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا فشار زیات کړي چې د افغانستان د ولس کلن جنگ د ختمولو لپاره د سولې خبرې پیل کړي. په کابل کې پر وروستیو خونړیو بریدونو کې ګڼو عام خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ویلي طالبانو دغه جګړه پیل کړې او لا هم روانه ده. که چیرې طالبان سوله او امن غواړي نو لومړی باید د ولسي خلکو وژنه ودروي. مینپال وایي طالبان باید جنگ ختم کړي او سولې د خبرو لپاره افغان حکومت سره رابطه وکړي، نه چې له امریکا سره. د افغانستان د جګړې په اړه ډیر خلک داسې نظر لري چې باید دغه مسلې حل د خبرو له لارې راوستل شي، خو په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د خونړیو بریدونو وروسته امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې د خبرو د ودرولو فیصله وکړه. په افغانستان کې په وروستیو خونړیو بریدونو کې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته پیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په دې ورستیو کې ځینې داسې رپورټونه راغلي وو چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې چین پوځي مرکز جوړوي، خو د افغانستان د ملي شورا لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې دغه خبرونه په سختۍ سره رد کړل شوې دي چې تفصیل یې فرشته جلال زید درکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین د پوځي حضور په اړه خبر شوی رپورټونه رد کړل. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې په وروستیو کې ځینې رسنۍ ناسم رپورټونه خبروي چې وایي د چین حکومت په بدخشان کې د پوځي اډې جوړولو هڅه کوي. په اعلامیه کې په صراحت دا خبره رد شوې ده. د خبر پاڼې په حواله بهرني هیوادونه د ملي شورا او د جمهور رئیس له تایید او تصویب پرته په افغانستان کې داسې کار نشي کولای. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی په هغه ولایت کې د چین د پوځي اډې د جوړېدو د رپورټونو پاړه له آزادی رادیو سره په مرکه کې ویلی وو. غوی پر ګډو غزمو تایید کوي خو موږ غوی منه کړی دي، ځکه موږ په دې برخه کې امنیتي قرارداد نه ورسره لرو او له موافقې پرته داسې کار پر خپله خاوره څرګند تیرای ګڼو. ښاغلی بیدار ویلی وو چې د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پورې تړلې ګڼي. چین له موږ سره مرستې ته متحد دی. موږ هم ورته ویلي چې هر ډول کومک یا قرارداد چې له افغانستان سره کیږي باید د مرکزي حکومت له لارې وي، ځکه موږ د مرکزي حکومت تابع یو او هغوی هم که چیرې لوا جوړوي یا کنډک باید له مرکزي حکومت او د امنیت له شورا سره قرارداد ولري او بیا چې کابل موږ ته کومه لارښوونه وکړي موږ په خدمت کې یو. چین او افغانستان تقریبا 6.5 کیلومتر ګډ سرحد لري. بدخشان د چین له شنجیانګ ولایت سره په اړخ کې پروت دی. د چین حکومت په مکرر ډول په خپل خاوره کې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسوالې ډلې د فعالیت لامل چې اکثر غړي یې د چین یغور مسلمانان دي اندېښنه لري. د بدخشان دوی ولسوالۍ وردوج او یمګان له دوو کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی تایید کړه چې یو شمیر یغور وسوال په وردوج، یمګان او د جرم ولسوالۍ په ځینې برخو کې فعالیت لري. هغه وویل د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر 50 زیات غړي د بدخشان له لارې د چین شینجن ولایت ته د رسېدو هڅې کوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د فبروري په 8 وویل چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو یو مرکز بمبارد کړی دی. د ائتلافي قواو په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د ختیځ ترکستان وسلوال د چین حکومت ته جدي ګواښ بلل کېږي او په بدخشان کې وسلوال طالبان ملاتړ کوي. امریکا او چین د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې په کې درته د ژمنې سره سم دا وخت د باختر ستوري وړاندې کوو. د باختر ستوري د خبرونه تاسو لپاره زمونږ خبريال باز محمد عابد برابر کړی دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د جنوبی پښتونخوا د وتلي لیکوال او شاعر پروفیسر محمود ایاس په ویر د یو غزلیز ماخام ریپورت ولرو. بیا به لزوان سندرغاړي شمشیر میوند سره د هغه په هنر او د جنوبی پښتونخوا په موسیقۍ د سیړنې په اړه لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به د پښتو فلمونو په اوسنی حالت هم یو ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. پروفیسر محمود ایاس چې 13 اونۍ د فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت ننګرهار ته راغلی و. په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د هغه په ویاړ د یوه غزلیز ماښام تابع کړی و چې حال یې په ریپورت کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر د تیری دوشنبه ماخام د وتلی لیکوال شاعر او صحافی پروفیسر محمود ایاس په نوم کړو چې ګڼو جلال آباد میشتو ځوانو شاعرانو پکې ګډون کړو. د ختیځ ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې لروبر پښتون د یوې ژبې، یو ثقافت او یو ارمان لپاره د ادب په میدان کې هڅې کوي، نو ځکه دا غزلیز ماخام د پروفیسر محمود ایاز لنوم سره ونوماوه.
ختیځ ادبی بهیر د جنوبی پښتونخوا یو مشهور لیکوال شاعر پروفیسر محمود ایاس په ویاړ غزلیز ماخام جوړ کړی چې تر دې دمخه هم خپل د لروبر لیکوالان، شاعران او د کار خلک کله پاره ویاړ غونډي، یاد غونډي او د کتابونو د مخکتنې غونډي جوړې کړې. دا په دې فکر دوی په فکری، کلتوري، فرهنګي او ژبنیز تړختونه سره لري، نو لامدی عمله موږ دغه فکر خوراوو.
ځوان شاعر او کرکتونکی طاهر ځلاند وایي چې محمود ایاس په خپل شاعرۍ کې پښتنو ځوانانو ته د بیدارۍ پیغام ورکوي.
د محمود ایاز د شعر یو ځانګړتیا چې هغه په نورو ډیرو شاعرانو کې نه لیدل کېږي دا ده، د خپل وطن د ویرې ویرې حالت ډیره ښه انځورګري کړې ده، او هغه خلک چې د خپل وطن د حالاتو نه خبر ندی د شیر پلوستو یو ډول د خپل وطن او خپل خاورې سره د تړاو احساس پیدا کوي. خپل لوستونکو ته داسې احساس ورکوي چې ستاسې وطن د یو ناورین سره مخ دی.
په دغه غزلیز ماښام کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم هم ګډون کړی و. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې د ختیځ ادبي بهیر د قدرونې دا کړنه د اوسنی وخت اړتیا وګڼله.
د لرې پښتونخوا نه چې دلته شاعران راځي، لیکوالان راځي، سیاستوال راځي او دلته لمنځل کېږي، سیل کېږي او د هغې کارنامې تمجیدېږي. په حقیقت کې دا ځکه چې موږ د یوې ژبې او د یو ثقافت او د یو کلتور پیروي کوو او د یو کلتور دپاره کار کوو، د یوې ژبې لپاره کار کوو، نو زموږ منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا.
لیکوال شاعر او صحافی محمود ایاز مشال راډیو سره په خبرو کې خوخی سرګند کړ چې په ویړی غزلیز ماخام نومول شوې ده. دی وایي چې کده لروبر پښتنو ځوانانو دا هسي امداسي دوام ولري، نو لري نه ده چې پښتو ژبه به د نړیوالو ژبو سره سیال شي.
ما چې دغه خلکو مطلب مینه ولیده، د دوی مطلب پښتنواله مې ولیده، بس دا به درته ووایم چې زه یو مخ وګټلم کنه. او دلته چې دا خلکو زما په ویاړ کومه د غزل شپه جوړه کړې ده، زه د دې خلکو ډیر منندوی یم او ډیر شکر ګزار یم. دا زموږ ژبه او ادب د همدغه خلکو د وجې نه کنه ژوندی ده. او زه اوس ډیر خوشبین یم چې پښتو به په شعر کې هم پرمخ ځي، په لنډه کیسه کې به هم پرمخ ځي، په تنقید او په تحقیق کې به هم انشاءالله یو نوم او مقام پیدا کوي.
په دغه غزلیز ماخام کې پروفیسر محمود ایاز خپل نوي سوقتي شعرونه هم واورول چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د هغه له غزلونو مو دغه سو بیتونه را بیل کړي دي.
بیا د چا د سوګر ما چرته بیا د تور وی سلن نیا ما ستا په خیال کدا فرار دی فراری یم چې وهم باندې حیات ستاله دا.
په دې غزلیز ماقام کې یو شمیر ننګرهار میشتو ځوانو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شمشیر میبن چې د جنوبی پښتونخوا په هغو هنرمندو کورنۍ سیړنه پیل کړي چې موسیقي له یو نسل نه بل ته په میراث کې پرېښې ده. نوموړی نه یوازې دا چې د جنوبی پښتونخوا په موسیقي سیړنه کوي، بلکې په خپل هم سندرې وایي او خپلو سندرو ته کمپوزونه هم جوړوي. له شمشیر میوند سره مو د ده په هنر او څېړنه مرکه کړي، تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سویلی پښتونخوا چې کومه موسیقي ده پر هغه باندې زما څېړنه روانه ده. هغې ارتقایي یون یوه جایزه زه اخلم.
د دغې جایزې دپاره ته لګې څېړنه کې؟
او څېړنه کوم د هغه ځای پر میوزیک باندې، پر موسیقۍ باندې څېړنه کوم چې دا له کومه وخته را شروع شوې ده او تر اوسه هم دوام پیدا کړی، دوام لري.
دغه د بلوچستان د مختلفو سیمو په موسیقۍ باندې ده.
هلته زما خاص څېړنه چې ده دا د هغه ځای پر کورنیو باندې ده. یعنې هلته ځینې کورنۍ داسې شته چې هغه باقاعده د پښتو موسیقي چې ده یا د هغه ځای چې کومه موسیقي ده هغه ژوندی ساتلې ده تر دا اوسه پورې. اوس هم هغه د هغه په کور کې چې کوم ماشوم رالوی شي، نو هغه راځي دغه موسیقي یو اوزار یا توکی چې موږ ورته وایو هغه زده کوي. او دغه تسلسل چې دی دا روان ګوادا مات سوی نه دی. که د هغه په کور کې څوک ماشوم پیدا شي، هغه ته څوک رباب ور زده کوي یا هارمونیم ور زده کوي یا ډولک ور زده کوي یا تبله ور زده کوي، خو دغه موسیقي چې ده هلته هغوی ژوندی ساتلې ده.
ښه، نو که ته راته ووایې چې علاوه د دې تحقیق او ریسرچ نه چې په موسیقۍ باندې تاسو کوئ، خپل اواز هم وباسي کنه، تاسو سندرو ویلو ته لکه نه مخه کړی ده او تر دې دمه به مو څومره سندرې ویلي؟
زه چې په ښوونځي کې وم چې ماشوم وم، نو هلته به ما سندرې ویلې په پروګرامو کې. نو لاغه سره سره زما له موسیقۍ سره ډېر ماشوموالي شوق و، مینه مور سره وه. نو بیا دا و چې زه خپله هم موسیقۍ ته راغلم، خو اوس هم په موسیقۍ کې زده کړه نه لرم. خو لزان سره ارمونیم رغولای سم خپل طرز یا کمپوز چې موږ ورته وایو هغه پکې جوړولای سم. خو لمه شمال څخه ځ سندري هم یم او بیا ورو ورو زه ریکارډینګ ته راغلم او دا وخت هم ستاسو پر مشال ریډیو باندې زما سندري نشر کیږي. نو بس کار به کو خپل میوزیک ته به کار کو خپل ژبې ته خپل کلتور ته خپل ادب ته به کار کو لګیا یو.
داسې د مشهورو مشهورو شاعرانو سندري کې دی ویلي د یو سورته نامې والا
یو خو زموږ د سیمې قدرمن استاد درویش دراني صاحب ما ډېر کلامونه ویلي دي او له دې سره سره د بابورزي صاحب کلام ویلی دی. دغسې د بې شمېرو شاعرانو د هغوی شعرونه زه زمزمه کوم او په باقاعده هغه له موسیقۍ سره د هغه ریکارډینګ کوم.
خبره دې د زمزمې وکړه دا خو متاسفه نه چې اوس خو موږ سره دلته په دې میدان باندې د موسیقۍ الې نشته دی چې هغه سې راته سندرې ووایي. که داسې لږ یو شعر راته زمزمه کړي، یوه سندره راته زمزمه کړي چې تاسو ویلي دي.
دا د درویش دراني صاحب یوه نوې سندره ده، ما نوی کمپوز ورته ورکړی دی، تاسو ته به زمزمه کړم.
خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې، خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې، تر سهارا بجړا و په هر کور کې، خدای خبر چې څه بلا و په هر کور کې، دومره زیات غربت هم نو په وطن کې، دومره زیات غربت هم نو په وطن کې، سامو خستا هوا و په هر کور کې، سامو خستا هوا و په هر کور کې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لنن څخه کابو درې لسیزې پخوا چې به د خیبر پښتونخوا فلمي لوبغاړو کوم فلمونه جوړول، د پښتني ټولنې او کلتور روښانه انځورونه او پیغامونه به پکې وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې له پېښور نه کوم فلمونه ننګرهار ته راوړل کېږي، کتونکي وایي چې د مثبتو پیغامونو پر ځای پکې منفي پیغامونه وړاندې کېږي چې د ټولنې په ذهن دي. پاندی اڑمو په جلال آباد کې د پښتو فلمونو د مینوالو تاثرات په دغه ریپورت کې ځای کړی دی. د ګلنار بیگم په غږ کې دا او دې ته ورته نوري فلمي سندرې به خامخا د پښتو فلمونو د هغو مینوالو د ذهن په پرده هغه فلمونه تصویروي چې کابو درې لسیزې وړاندې په شوق او ذوق سره کتل. هغه مهال به په پښتو فلمونو کې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره ډول ډول پیغامونه وړاندې کېدل. خو د تیرو څو کلونو راهیسې چې ننګرهار ته له پېښور نوي پښتو فلمونه راوړل کېږي، د فلمونو مینوال د ټولنې په زیان ګڼي. د پښتو د پخوانیو فلمونو یو تن مینوال سناوله په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه پخوا به ډېر ښه فلمونه ډکېدل، ښه معیار باندې ښه ښه لوبغاړي درلود ټول به پښتانه وو. اوس په دې فلمونو کې زیاتره عیاشۍ طرف ته ډېره توجه شوې ده، غلطې سندرې، غلطې ګډاګانې ده چې زموږ د کلتور سره نه ښایي، زموږ د فرهنګ سره نه ښایي، داسې شی نه پکې خپرېږي.
د پښتو فلمونو یوازې مینوال نه دي چې نوي جوړ شوي پښتو فلمونه د ټولنې په زیان ګڼي، بلکې په جلال آباد ښار کې سی ډي او کیسټ پلورونکي دکانداران هم وایي چې اوسني پښتو فلمونه د پښتون قام د بدنامولو لپاره جوړي. یو تن کے صرف لورن کے سید رقیب آشمی وائی
بو لاور اسٹوڈیو کے ٹولا فلموں عمال تا جوڑے گی پختانوں لے پارا کم معیار یا کم سنلری چھ دے پختون آغا عزت آغا معیار آغا شملہ چھ دے پختون یا کیدے پا پختو فلموں کے آغا نیا دی گی اس دے پختون بدنامی دل لے پارا کار شروع دے.
دے ننگرار پا اطلاع تو فرہنگ ریاست کی دے افغان فلم مدیر محمد شاہ مجرو وائی اس چھ لے پاکستان د پښتو واړه واړه فلمونه د سی ډي په بڼه ننګرهار ته راوړل کیږي، پښتني ارزښتونه پکې مجروح شوي وي.
اوس چې موږ دغه پښتو فلمونه د کوزې پښتونخوا دغه فلمونه ګورو یا دغه ټیلی فلمونه یا ډرامې چې ګورو چې دوی بیخي نو زموږ د کلتور او د فرهنګ سره بیخي په خلاف کارونه کوي او هغوی غلط لارې باندې روان دي. ځکه چې په دې فلمونو کې تاسو ګورئ ټوپک دی، شراب دی، بې ځایه ګډاګانې دي چې دا زموږ په ټولنه باندې، په دې سیمه باندې، بل خصوص په پښتنو باندې ډېر بد اثرات غورځوي. فکر کوم چې دا داسې یو پروژه غوندې دی چې قصدن دا کار کېږي.
دی وایي چې داسې فلمونه باید جوړ شي چې مثبت پیغامونه ولیږدوي، د وقام د کلتور ساتونکي او نورو ته پیژندونکي وي، د ټولنې او ځوانانو لپاره یو غوره وسیله وي. خو زیاتوي چې نن سبا د پښتو کوم فلمونه جوړیږي هغه په دغو یادو معیارونو پوره نه دي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونی پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
سیاره.